د او نقیز نظر ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي داعش دلته هم په داسې ظلمونو او تشدد لاس پورې کړی لکه چې د نړۍ په نورو سیمو کې ترسره کوي. داعش په افغانستان کې هم بېګناه انسانان قتلوي او پر ضد یې له بېسارې تشدده کار اخلي. خو جنرال جان نیکولسن ویلي دا چې داعش په افغانستان، جرمني یا فرانسه کې د حملو مسؤلیت اخلي د دې معنی نه لري چې د دې وسلوالې ډلې حضور پراخ شوی، بلکې د دې ډلې د واکمنۍ کړۍ د تنګېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان ویلي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو تمرکز لا هم پر وسلوالو طالبانو دی چې هیبت الله اخونزاده یې مشري کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادر لخوست لیکي داعش او طالبان افغانستان ته د پاکستان ډالۍ دي. په افغانستان کې نه داعش ته او نه طالبان، دا ټول پاکستان دی. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه له هلمند را لیږلي. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. نقیب الله له هلمند لیکي د مارجې له ولسوالۍ څخه لیکي چې د مارجې په تریخ ناور سیمه کې پرون شپه ډېرې پوستې وسلوالو طالبانو نیولي او د مارجې عمومي لار بیا له مرکز سره پرې شوې ده. دغه راز ظریف له ګرمسیر څخه لیکي کوي چې که د ګرمسیر خلک کوښښ ونه کړي نو حالت به د نادلي په شان شي. له نادلي څخه هم زموږ ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. روح الله لیکي چې د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ څخه که هلمند ته تازه دمه ځواکونه وانستول شي هلمند به سقوط وکړي. په نادلي ولسوالۍ کې یو بل اوریدونکي لیکلي چې همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د چا انجیر سیمه د حکومت په لاس کې ده، خو هلته هم سخته جګړه همدا اوس روانه ده. لتاسو یو دنیا مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي. پیغامونه زخ زیاتی موږ هروم رو درته خبرو. خو بیا هم په امنیتي موضوعاتو کې تم کیږو. په تیره بیا د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان هوایی ځواکونه به د 2019 کال تر پایه په بشپړ توګه په خپلو پښو ودرېږي. جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه اوس هم 70% هوایی عملیات په یوازې توګه ترسره کوي او په ځینو مواردو کې نړیوال ځواکونه په دا ډول عملیاتو کې ښکیل کیږي. له ښاغلي وردګ سره د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې څومره الوتکې په اوس وخت کې د جګړې په ډګر کې فعال دي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي غواړي د افغانستان د ملي پرمختیایي چوکاټ په نوم طرحه د بروکسل راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي.
بلې، بیا هم د قاسم سولمل د بل راپور یوه برخه مو اوریدله چې د بروکسل غونډې مخکې د بروکسل د سرمشریزي مخکې د افغان حکومت د تیاریو په باب جوړ کړی دی. خو اوس به بیرته وګرځو مرکې ته له د افغانستان د هوایی ځواکونو له عمومي قمندان عبدالوهاب وردک سره مرکې ته. لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په اوس وخت کې د افغانستان د هوایی ځواکونو څومره الوتکې عملا د جګړې په ډګر کې فعالې دي. ښاغلي وردک په ځواب کې وویل
په 1995 کال کې د موږ په قوای هوایی کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایی په سپوب کې په عملیاتو کې MD-15 او E-29 تحویل داخل شوی دی.
د دوی د شمیر په اړه باندې وایي چې نهویشت څومره الوتکې فعلا موجود دي او MD-15
په حدود شلته دیرشو بالو داسې موجود دي. په دو څلور زونو کې E-29 د اتو نه څوارلسو موجود دي.
د دې نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي ده چې
موږ نورې هم ابدا الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په ضربو د شپې د ورځو کې سهم اخري بل علاوه د هغو MiG-35 الوتکې لرو چې هغه هم د موږ دوست هیواد هند موږ سره کومک کړی دی په عملیاتو کې سهم اخري سرم آخری پا هم پا جنوب که هم پا غرب که هم پا شمال که ترانسپورتی تهره سی و سردیش هم رو سی دو سو اتا هم رو ترانسپورتی تهره دی ایندی چطر تهره هم دیم پا قوای هوای پا سپوب که شامل دی هم پا رو پرواز کرد
تاسو ده عملیاتو یادوانو کرلا دم محاله یا سشکال تاسو چونه دخیلی از پا عملیاتو که یو روز مره پا اوسط حد چونه پروازونه کوی؟
اوسط پروازونه دی برازه موگ دی سرونه تیو سرشار در نوینه کم ندی دی نوینه تیو سرشار یو سردیش پروازونه کیگی
هر روز البته
هر روز پا دو حدود کیدی نو پا دو که ماربوی پروازونه اتیا پینزه اتیا تخمان دی دیشپیتونه وردی ماربوی پروازه نو اکمالاتی پروازونه دی رکا اکمالات دی مهمات و مواد غذایی تخیره دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیرتا کابل تلا ورد
او یا روستای پشتانه دا چه بلاخره تر کم کالا پری با دی افغانستان هوایی ځواکونه په خپل پښو ودرېږه و بکړیسی چه پرته لدی چه بهرنی ځواکونه هوایی عملیات ته ضرورت دی بخپل عملیات تر سره کیو دا وظیفه به دی خپل
د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% خدای مستقیما خپل عملیات کې سم اخی دا پروسه روانه تا اخر 2013 نه نسمه پورې او چې کله خدای رضا و ته 2019 اخر پورې موږ په پښو ودرو بیخي مطمئن اوسه
د افغانستان د هوایی ځواکونو له عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره د هوایی ځواکونو د اغیزمنتوب په باب مرکه وه ښاغلی وردک وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم په اوس وخت کې په سلو کې 90% عملیات په خپله مخته وړي او دا ځواکونه به تر 2019 کال پورې په بشپړه توګه په خپلو پښو ودرېږي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وجو اوریدلی شي د ولسی جرګې اداري حیات وایي د دوه الکترونیکي تذکرو ویشل به اداري چارې ډېرې امپیچلې کړي د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو غړي او ځینې افغان کارپوهان د الکترونیکي تذکرو اړوند اجرایي ریاست نوې طرحه د پلي کېدو وړ نه بولي دوی وایي دا طرحه د کارونې پر مهال خلکو ته اسانتیاوې نه بلکې ستونزې پیښوي اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو نوې طرحه د هیواد د اتباعو د کره او شفافي پیژنګلوۍ په مقصد په دو جلا پاڼو کې ترتیب شوې ده تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان په دې باور دی چې که د الکترونیکي تذکرو اړوند د اجرایي ریاست نوې طرحه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي ښایي د ولسی جرګې د غړو له منفي غبرګون سره مخ شي ښاغلی عرفان وایي د هیواد هر تبعه په یوه وخت کې د پیژندګلوۍ د الکترونیکي تذکرې دوه کارتونه ورکول غیر معمولي اقدام دی او د کارونې پر مهال خلکو ته اسانتیاوې نه بلکې ستونزې پیښوي
د یو کس لپاره د هویت دوه کارډونه ورکول زما په نظر د یو خلاف کار دی او معمول هم نه دی که چیرې داسې یوه طرحه ولسی جرګې ته راشي ښایي تصویب نشي او فکر نه کوم چې زموږ ستونزو ته به ځواب ووایي
افغان حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د 1390 لمریز کال د اسد په 28مه به په ازمایشي توګه خلکو ته د الکترونیکي تذکرو ویشت پیل کړي خو ځینو افغانانو تاکید وکړ چې په دې تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د قوم کلمه هم ولیکل شي بلخوا ځینو ویل په دغو تذکرو کې یوازې د اسلام او افغان د کلمو لیکل کافي دي د دغو جنجالونو له امله حکومت ونه توانید چې حل لاره یې ومومي په تازه شپو ورځو کې اجرایي ریاست ویلي یوه طرحه یې ترتیب کړې چې یوه الکترونیکي تذکره به دوه کارچونه ولري په یوه کې به د کس هویت او په بل کې به قوم او داسې نور مشخصات لیکل شوي وي د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ګونی کارتونه به د خلکو ټولې پوښتنې او غوښتنې ځواب کړي
ریاست اجرایه یک طرح تازه را به ریاست جمهوری شریک ساخته
اجرا ریاست یوه نوې طرحه له جمهوری ریاست سره شریکه کړې جمهوری ریاست او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې شامل دي تایید کړې ده له دې سره د نفوسو د ثبت احوال قانون نه بدلیږي 9 میلیونه کارډونه چې چاپ شوي نه لغوه کیږي او د خلکو ټولو اندېښنو ته ځواب ورکولی شي
کارپوهان وایي هیڅ ضرورت نشته چې د یوې تذکیرې لپاره د پولوی لګښتونو د اصلي کارډ تر څنګ یو زمیمه کارډ هم چاپ شي د دې کارپوهانو له ډلې سمیم امین ازادي راډیو ته وویل
کې مونږ فقط د یوې نقطې چې افغان کلمه ده هغه لپاره دومره اضافي مصارف ورکړو چې هغه لپاره یو اضافي کارت چاپ زه وایم چې دا د افغانستان لپاره چې همیشه په پردیو مرستو باندې ولاړ دی د دې لپاره چې دومره غټ او ستر مصارف په دغه برخه باندې کېږي دا مصارف د هیواد په نورو برخه باندې وشي دا مونږ لپاره یو ډېر ستر لاسته راوړنه وي دغه طرحه به هېڅکله باور لرم چې د افغانستان حکومت به یې عملي نه کړي او نه به عملي شي
په خوا تر دې د افغانستان خلکو په غونډو او ټولنه کې پر حکومت تاکید کړی چې الکترونیکی تذکره باید په ساده توګه له قانون سره سم جوړې او وبشل شي سمیم امین دا هم وایي چې د تذکرو ویش یو ملي مسأله ده او د متوازنې پراختیا لپاره مهمه هم ده افغان حکومت وایي د الکترونیکی تذکرو ویش په لومړیتوبونو کې دی
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ به چې لانجمنو ویناو خلک حیران کړي که انتخابات وګټي پر افغانستان به اغیز سوي دا مسله ډیپلومات خپرونې په یو مطلب کې انڅېړلې ده سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې
ډیپلومات مجله لیکي سره له دې چې افغان الاصله امریکایي عمر متین چې یو میاشت مخکې د اورلاندو په یو کلب کې لسګونه کسان ووژل امریکایي وو او په نیویارک کې لوی شوی وو ډونالد ترامپ ادعا وکړه چې عمر متین د ده په وینا یو افغان زیږیدلی وو او خپل وړاندیز چې وایي امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ باید په موقته توګه مخنیوی وسي توجیه کړ ډیپلومات لیکي که چیرې ډونالد ترامپ واک ته ورسیږي او کانګرس یې دا وړاندیز رد هم کړي بیا هم کېدای شي جمهوري ریاست ته د ترامپ رسیدل د افغانستان په هکله د واشنگتن پالیسي کې ژور بدلون رامنځته کړي ډیپلومات مجله لیکي که د ښاغلي ترامپ عامو څرګندونو او وړاندیزونو ته وکتل شي نو برېښي چې د افغانستان پالیسي به یې د دغه هیواد په لنډمهالي ثبات او د ګاونډي هیواد پاکستان په څارنه ولاړه وي دا کړنلاره د افغانستان په هکله د امریکا د اوسنی حکومت د پالیسی څخه چې په افغانستان کې دولت جوړونه او د دولتي ادارو پیاوړتیا یې مهمې برخې دي ډېر توپیر لري بل دا چې د ډونالد ترامپ دا خبره چې ترهګري او تروریزم افغانستان پورې تړلې ګڼي کېدای شي د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې کړکېچنې او د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو څخه د افغان چارواکو ملاتړ کم کړي ډیپلومات مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د امریکا د دوامدار پوځي حضور په حق له تروسه کومه غوڅه خبره نه ده کړې په افغانستان کې د واشنگتن لخوا د دولت جوړونې د زیارونو تل مخالفت کړی دی ډونالد ترامپ دوه کاله مخکې غوښتنه کړې وه چې امریکایي عسکر باید له افغانستان ستانه شي او په هغو میلیاردو ډالرو یې افسوس څرګند کړ چې وایي په افغانستان کې ځای شوي او کېدای شو د امریکا په رغونه کې ترې کار اخیستل شوی وایي
او سمزو په ایران کې د اعدامونو مسلې ته په ایران کې د بشري حقونو د څارنې یو شمېر ادارې په دې هېواد کې د لږ تر لږه لس کردي زندانیانو د اعدام خبر ورکوي خو د ایران قضایه قوه وایي چې د دې هېواد په کردستان سیمه کې یو شمېر بندیان د تروریستي فعالیتونو په جرم اعدام شوي دي فرشته جلازی په سټډیو کې د نور جزئیات به وړاندې کړي مهرباني
مننه نوري صاحب په ایران کې د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مقر یې د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لږ تر لږه شلو زندانیانو پړه معلومات ترلاسه کړي چې کورنیو ته خبر ورکړ سوی چې د ورستی دیدن لپاره زندان ته ورسی د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم د څو تنو د اعدام خبر تایید کړ خو ویل چې د ټولو پړه دقیق معلومات نه دی ورسیدلی امیری ویل چې د دوی سازمان د شهرا محمدی خالق ملکی مختار رحیمی بهمن رحیمی کاوه ویسی آره شریفی او کاوه شریفی د اعدام خبر تاییدولای سي خدای وایي چې د دغو کسانو شمیر زیات دی پر دوی د ایران اسلامي رژیم بیلابل تورونه لکه د خدای سره جنگ له وسلوالو ډلو سره ارتباط او له امنیتي ځواکونو سره وسلواله مبارزه لګولې دي اکثر کسان تر اعدام مخکې پر ځان د دغو تورونو په اړه ژغېدلي هم دي او دغه تورونه یې رد کړي وو په ناروې کې د بشري حقونو د څارنې د دې ادارې مشر محمود امیری مقدم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران رژیم دغه کردان په داسې حال کې چې له ځانه د دفاع زیات امکان نه درلود اعدام کړي دي
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران
دی وایي متاسفانه د ایران په قضایي قوه کې د شفافیت نشټوالی لامل موږ نسو کولای چې پر دې باور وکړو چې دغه کسان په عدالتانه ډول محاکمه شوي دي او د اعدامونو په اړه هم ډیر شفاف معلومات په لاس کې نه لرو په تیر یو اونۍ کې د رپورټونو پر اساس په ایران کې 8 دیرش تنه اعدام شوې دي. خو د ایران دولتي مطبوعاتو په دې اړه خاموشي او چوپتیا غوره کړې ده. دا کسان د ایران په شمال کې د البرز ولایت په رجایي زندان کې اعدام شوې دي. په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان دغه مشر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په ایران کې دي د اعدامونو په اړه سترګې نه پټوي او د اعدامونو لوړیدونکو شمیر ته پام وکړي. د اميري وویل چې ایران دا کار کسم دغه کسان د جنایي جرمونو په توګه اعدام وی خو په اصل کې د ویری خبرولو لپاره کوي.
فرشته جلال زله تاسو نه مننه چې په ایران کې د ورستو اعدامونو په اړه د بشري حقوقو د څارن د څار د ډلو د اندېښنو په باب مو نور توضیحات ورکړل. او اوس به مو هم په اصطلاح د یوې مجازي مینې د یوې وروستۍ پیښې له حاله خبر کړو. یو هالندی د خپلې چینایي ملګرې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره اړیکه ټینګه کړې د لیدو لپاره چین ته ځي، خو هلته پرته له دې چې خپل نجلۍ وګوري لس ورځې د هوایي ډګر په ترمینل کې تیروي او بیرته خپل هیواد ته نیمه خوا ستنیږي. نور حال به له فریبا ظاهر واورو.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپلې ملګرې د لیدو لپاره لس ورځې په یوه هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یو هالنډي دا کار کړی، خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپل انجلۍ ملګری وویني. د دغه مجازي مینې یو لوری یو 40 کلن هالنډي سړی دی چې د خپل چینایي ملګری د لیدو لپاره په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتر واټن وهلی، خو د هغه په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لاس ورځې د چین د هوایي ډګر په یو ترمینل کې تیر کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری شپږ کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په ټلویزیوني راپورونو کې لیدلې او ورسره د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ دوی میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ور واستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایې د چین تر هنان ولایت پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یو سیمه ایز ټلویزیون ته وویل چې دی ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سو چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایي ډګر ته ورسید، خو ژانګ ورنغله. کیرک لاس ورځې په هوایي ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه و، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې صده کېدو ته ورسېده او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې وه؟ ژانګ وایي دا یو نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی و او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمینل هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که یې پیغام هم ترلاسه کړی وای، دا به ورته ګرانه وایي چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ شوي. کیرک له روغتون له وتلو وروسته د تیرې دوشنبه پر ورځ بیرته هالنډ ته ورسید او ژانګ هم هیڅکله ونه لیدله، خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده او غواړي چې هغه وویني.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د جوزجان او غور ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي خبره کوي. د دې ولایت چارواکي وایي چې د داعش تر بیرغ لاندې په دې وروستیو کې یو شمېر وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات کړي دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر واخیست. د غرض د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان هوایي پوځ به د 2019 میلادي کال تر پایه په بشپړ توګه په خپلو پښو ودرېږي. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د دوو الکترونیکي تذکرو ویشل به اداري چارې نور هم پیچلې کړي.